دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 23 منټه ده. زه شاهین بنیرے ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهرنۍ خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې رولینا راپورونه او تبصرې لرو. زموږ اونیزې خبرونې به هم اورئ. خو ړومبې د دې وخت خبرونه شوړمبه مهم خبرونه. د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن دوه ورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د امریکا د جیولوجیکي سروې د روایي د 15.9 درجه زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي، او د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن دور ځنې غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت پورز د معمول یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د کمیشن غونډه نن کیږي چې پکې به د دواړو هیوادونو د خزانې د وزیرانو په ګډون لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د نوموړي په وینا په دور ځنې غونډه کې به د سوداګرۍ او ترانزیت ټریډ په ګډون په بیلابیلو اقتصادي چارو هم خبرې وشي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی له افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې کړې دي. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلي چې محمد اشرف غنی په دې کتنه کې چې پرون مازیګر په ار کې وشو ویل د ترهګرۍ ګواښ او ګډ لیوالتیاوې دواړه هیوادونه سره نږدې کوي او دا اړتیا ایجادوي چې د ستونزو د هواري لپاره په شریکه کار وشي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه پلاوی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا ستاینه کړې او د دوی د قربانیو مننه کړې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې د روایي د 15.9 درجه زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي. د روایي د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې د ځمکې په څه باندې 90 کیلومتره ژور عمق کې و. د راپورونو له مخه دې زلزلې د افغانستان له شمال نیولې تر کابل او همداراز د پاکستان د شمال او د هند د پلازمینې سیمې ولړزولې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته. په 13 اکتوبر میاشت کې یوې سختې زلزلې چې د ریکټر په پیمانه 9.5 درجې وه په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 1400 کسان وژلي وو. د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسیدلی دی. ویل کیږي چې شاوخوا 1400 کسان تر اوسه له درکه دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار یا برما په کچین ایالت کې وشوه. د سرسلیب د میانمار د پوځ او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم روان دي. د ژغورنې ډلې هڅه کوي هغه کسان چې ښایي اوس هم د خویدلې ځمکې لاندې بند وي راوباسي، خو دولتي چارواکي وایي د احتمال چې څوک به لا هم ژوندی پاتې وي ډېر کم دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د قیمتي تیګو په دیکان کې د ځمکې د خویدو اصلي علت به څه وي. کچین ایالت د میانمار د لوی ښار ینګون په 9.5 کیلومتر واټن کې پروت ښار دی. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي دي. دغه کسان 10 ورځې مخکې پر پیرس د شو ترهګرو بریدونو په تړاو د پلټنو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوي دي. چارواکي زیاتوي په نیول شوو کسانو کې په فرانس کې زیږیدلی مرکزي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي دوی د نیول شوو کسانو د هویت په اړه څه نشي ویلي او نه دا څرګندولی شي چې دغه کسان د کومو جرمونو په تور نیول شوي دي، ځکه چې دا مسله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان دي د دوی څېړنو ته زیان رسولی شي. د اتوار په ورځ خبریالانو ته د وینا په وخت د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل وویل چې موږ د پیرس بریدونو ته له ورته بریدونو نه یریږو، داسې چې څو کسان ښایي په یو وخت په څو ځایونو کې بریدونه وکړي. په پیرس کې په حملو کې چې پړی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه 130 کسان وژل شوي دي. تیر ورځ خوښه 1000 هغه کسانو د یونان او میسیډونیا په پوله احتجاج کړی دی چې د چارواکو په وینا د اقتصادي ګټو لپاره له خپلو هیوادونو مهاجر شوي دي. مهاجرینو احتجاج هغه وخت پیل کړ چې کله د میسیډونیا چارواکو بېله اسنادو دوی ته هیواد ته د ننوتو اجازه ورنکړه. چارواکي وایي چې دوی چارواکي غواړي چې دوی داسې اسناد راوړي چې ترې ثابته شي چې دوی په رښتیا هم د شام، عراق او افغانستان د جنگ ځپلو سیمونه مهاجر شوي دي. په احتجاج کوونکو کې ډېر د ایران، لیبیا، مراکش، سومالیا او بنګلادیش سره تړاو لري. په دوی کې یو شمېر مهاجرینو د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې ته ویلي چې دوی په دغه سرحدي سیمه کې له ډېرو ورځو د دې په انتظار دي چې د میسیډونیا د لارې یورپي یونین ته داخل شي. د مصر اولس تېره ورځ په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویمه مرحله کې خپلې رایې ورکول پیل کړي دي. دا انتخابات په کال 2013 کې د پوز لخوا د اسلام پاله ولسمشر محمد مرسی د حکومت د ړنګولو نه وروستو په وړومبي ځل کېږي. په دې انتخاباتو کې 3000 کاندیدان چې یو کم او یا یې ښځې دي د پارلمان د 288 چوکو لپاره برخه اخلي. د انتخاباتو وړومبۍ برخه د اکتوبر په میاشت کې شوې وه چې ډېرو خلکو پکې د انتخاباتو وړومبۍ مرحله د اکتوبر په میاشت کې سرته رسېدلې چې ډېرو خلکو پکې برخه نه واخیستې او هغه کاندیدانو پکې ډېرې چوکۍ ګټلې وې چې د ولسمشر عبدالفاتح السیسی مرسته ورسره وه. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
اوریدونکو زمنګا د خبرونې تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن د ورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي د 15.9 درجه زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي. او د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې برسلز په اطرافو کې پولیسو 14 کسان نیولي دي. اوریدونکو د دې وړاندې چې نور موضوعات تر شو ورځو اسلام آباد ته چرتن سره زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله تاسو ستړي مو شویم، سهارم په خیر.
خدای دې وبخښ شاهین.
احمد الله، د پاکستان او افغانستان د مشترکه اقتصادي کمیشن د ورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي، په دغه اړه نور څه معلومات تاسو سره؟
شاهین، د پاکستان او افغانستان ترمنځ مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه چې دا مهال په اسلام آباد کې قریبا شروع کیدونکې ده، اوس نه لږه شیبه وړاندې په افغانستان د اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د مالیه وزیر اقلیل حکیمی په مشرۍ کې دیر شوکنی پلاوی چې کوم دی هغه اسلام آباد ته راغلی دی او هغې په دې غونډه کې به ګډون کوي. اوس په لږه شیبه کې هغې ویل چې دوی به د اسلام آباد یو مقامي هوټل ته راورسي او د پاکستان لخوا په دې غونډه کې د پاکستان اقتصادي وفاقي وزیر چې کوم دی ساقدار هغه پکې ګډون کوي. دغه شان د پاکستان خارجه دفتر ترجمان قاضي خلیل الله د تیر زیارت په ورځ باندې د معمول خبري غونډې ته ویلي وو چې په دې غونډه کې دوه ورځنۍ غونډه کې به تجارت، اقتصاد او ترانزیت ٹریڈ نه الا په ګډون پر مختلفو اقتصادي او معاشي شارو چې کمیټه هغه به خبري اترې کیږي. خو بل خوا د افغانستان چې کوم حکمت خلیل کردے دی هغه 13 خبري اعلان ته ویلی چې په پاکستان کې دغه شانت یو شمیر وادي شوی دی د اقتصاد دغه حوالے سره. بخنه غواړم لکه موږ ته وفاقي وزیر ساقدار چې کوم
صحیح
دا ویلو چې په افغانستان چې کوم مال راځي هغه به موږ په یو جمعه کې در خوشی کوو، دلته به در رسی. بین علاوه تجاران ته چې کومې مسلې رامخې دي د هغې د حل دپاره هم موږ کوششونه کوو، خو دوی موږ سره صرف وعدې کړي دي ولې دغه وعدې عملي کړي نه دي. نو د افغانستان سفارتخانې د چارواکي تر مخه چې کوم دغه وعدې شوي دي په دغه حواله به هم سره خبرې اترې کوي چې آیا کومې وعدې هم کړي نو هغه سر ته ورسولی شي دي.
صحیح ده. او احمد الله، داسې راپورونه هم دي چې په پاکستان په شمال کې او افغانستان کې یو ځل بیا زلزله راغلې ده. دغه زلزلې پاره سم معلومات دي د پښتونخوا د قبایلی سیمو سیمې اغیزمنې کړې دي کنه، څه د تاوان اندازې لګي کنه؟
شاهین دا بیگا تقریبا پاوبان دی یولس بجې وې د شپې چې په دغه وخت کې زلزله وشوله او دا زلزلې جټکې چې کمی د خیبر پختونخوا پیښور مردان ثوابی او درشان قبایلی سیمو کې مومن باجوړ ایجنسی او ورسره چې کوم ملکن ډیویژن دی دینه علاوه د پنجاب مختلفې سیمې دي کې دا زلزلې جټکې چې کمی دا محسوس کړی شوې دي او په ریکټر پیمانه د دې شدت 15.9 خودل کېږي خو د پی ډی ایم ای د افتون سره د مبارزې صوبایي اداره چې کوم دا د خبر هغه وی چې د شدت 6.2 خود دینه تدید مات د زانی نقصان یا د زانی مالی نقصانات دغه چې کوم دغه سپورې اندازې نه
راپور نه دی راغلی
نه دی راغلی ځکه چې بیګا د شپې نه وخت راغلی د نو که هر څه صورت هاري هغه به پارام پارام مخه ترازی دا محل څه دغه چې کوم دی هغه نه دی مخه ترغلی تنه نقصانات او حواله
سره صحیح زه ډیر مننه کوم محمد الله خو ورځ درغوړم
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
اوردونکو سرزو پیښور ته پیښور نه زموږ همکار خالد خان خیشګی د ټلیفون په کرخه دی خیشګی صاحب تاسو ستړي مو شوم په خیر
خوارم شه
دې باندې نه خالد خان د یو راپور تر مخه نه پیژندل شو کسانو د کوارټ په سیمه کې په یو خبريال دز کړی دی او هغه وجل دی دین وړاندې هم یو خبريال وجل شو سره وان دی خیبر پښتونخوا کې د کوم ستونزو سره مخ تي د خبريال
جی بالکل پرون د اتوار په ورځ د مقامی پولیس د وینا تر مخه د اردو اخبار نه بعد سره او د هغه اخبار ورځپانې ټی وی سره کار کوونکي اسید الرحمن نامعلوم وسلوالو په ډزو ویشتی او هغه د ټکه مړو د پولیس په وینا هغه درې ډزې لګېدلې وو خپل په موټرسایکل روانو څنګه چې تاسو خبر وکړه د دې نه وړاندې هم د خیبر پښتونخوا زمان میں شد خبریال آغا داغے نہ پس گیا صورت حال جات جڑے ہوئے کہ پٹانک پبن اور گیا پکباری سموں کے زمین خبریالان ہوتا درکی میں روشی ہوئی کہ آگے بھی خپل داغا پیشا پری دی نو آغا سو ملگری جات دی کہ آگا خو آغا زین پری سی دی اور دبل دی انہوں نے لاگا اسلام آباد یا رب خبرنا خپل کار کوي سینه تاسو پښتنه وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې په کباري سیمو کې د خبريالانو یا د صحافت صورتحال دی نو دا خو د تیر څو کلونو کې دا خبريالان په دغه وجل کېږي هغه په نخه کېږي هغه ته دړکې راځي او دا لومړی خبره نه ده د حسید الرحمن لومړی کیس نه دی چې دا شوی دی د دې نه مخکې هم په سوات کې په پېښور کې او د خیبر پښتونخوا نور سیمو سره سره په کبالي سیمو کې هم خبريالان خبریالانو پړه هغه د مرګ پړه خو وسلوالو هغه ځینو لاوسم دغه معلوم نه چې دا څوک وژني خو بیا وګورو نو نه خو د حکومت تر طرفه او نه د کوم ارګنایزیشن یا کوم ورځپاڼو
لپاره
چې کوم دی کار کوي دا هغه د اړخه د خبریالانو ته هیڅ نه سخت روزنه ورکیږي یا نه د دې تحفظ لپاره ګامونه پورته کیږي او د خبریالانو اتحادیې د دې تنظیمونه وخت په وخت دغه مطالبه کوي نن هم د حسید الرحمن د مرګ په غم کې د پېښور د خبریالان او بیا د هیواد ټول خبریالان کوم تنظیمونه چې دي هغه دغه ماتم کوي او همدغه غوښتنه کوي د حکومت نه هم غوښتنه کوي او په کومو ادارو کې چې دي کار کوي نو هغې نه همدغه غوښتنه کوي چې خبریالانو ته تحفظ ورکړي
ښه ډېر مننه کوم خالد خان خو ورځ دل غواړم دغه زمونږ همکار خالد خان چې مونږه معلومات راکول تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس راځو بل راپور ته ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له یو شمیر غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پر ارتیا خبرې کړې دي لدې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکړل شوی و چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه به د ناټو غړي په راتلونکو سورزو کې په خپل غونډه کې بحث وکړي په دغه اړه باندې نور معلومات د احمد تکل په راپور کې
ولس مشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوی سره د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهور ریاست په یو بیان کې وایي چې خاغلی غنی پرون ماخام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له لس کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناتو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي، خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په یولسمه نیټه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړې وکړي. د جرمني خبری اژانس د ناتو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے اجنس د ناتو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناتو له خوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوه. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناتو سرچینو همدارز اژانس ته ویلي دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنیو حالاتو کې ناتو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړای شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناتو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی هم دې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
د احمد تکر لاپور مورد اوردونکو سرزو کوټه ته د کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر اصغر خان اشکزی اعلان کړی دی چې دغه ګوند له خوا به د دسمبر په لومبه نیټه په کویټ کې د گوادر کاشغر لارې د ممکنه بدون پر ضد ډیر لوی احتجاج وکړو. په خبره د پاکستان واکمنو ته یو لوی پیغام ورکړي چې د پښتنو په قسمت کې یوازې ترهګري او بدبختی نه بلکې خوشحالي او ترقی هم شته. په دغه اړه باندې خدایندور ناصر راپور راکړي.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزای وایي د دوی ګوند به د چاینا پاکستان اقتصادي لارې د ممکنه بدلون پر ضد د ډسمبر پر لومړنۍ نیټه په کوټه کې لوی احتجاج کوي. د اڅکزي په خبره له دې احتجاج څخه به ټولې نړۍ ته دا څرګنده سي چې د بلوچستان د اولس په خاص توګه دلته د میشتو پښتنو فیصله څه ده.
عوامي نېشنل پارټي نه 28 اپریل کې جلسه کی طرح
عوامي نېشنل ګوند به د 28 اپریل د ولسی غونډې په څیر پر اول دسمبر په کوټه ښار کې یو لوی احتجاجي لاریون کوي او پر هغو قوتونو چې د دې لارې د اړولو لپاره کار کوي د دې احتجاج له لارې به د بلوچستان د ولس فیصله ورښکاره کړو او ټول نړۍ به وویني چې د بلوچستان د پښتنو څه فیصله ده.
بلوچستان کې پښتنو کا فیصله کیا
ہے. اصغر اڅکزی په دې خبري غونډه کې زیاته کړه په دې احتجاج او ولسی غونډه کې به دا سې پریکړه وکړي چې د پاکستان واکمن به په دې مجبور کړی چې په یاد لاره کې هیڅ قسم بدلون ونه کړي.
1 دسمبر کو اس روټ کی تبدیلی
کې د دسمبر پر لومړی نیټه به موږ د دې لارې د اړولو پر ضد په آینده کې دا سی اعلانونه وکړو او هغه قوتونو ته چې د دې لارې په اړولو کې بوختي دا به ورته سرګند کړو چې د چا په پلار کې به هم دومره همت نه وي چې دا لار بدل کړي او یا خو بیا دې قوتونو دا فیصله کړې وي چې موږ تاسو له ځان سره نور اوسول نه غواړو. د ای ان پی صوبای صدر اصغر خان اڅکزی دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان واکمن وایي د چاینا پاکستان اقتصادي لارې بدل کړې نه ده، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اکثره سیاسي ګوندونه او سیاستوال بیا پر دوی دا تور پورې کوي چې په دې اقتصادي راهداري کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر سیمو تیرېدونکې لارې پنجاب ته اړولې ده. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14513 1300 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
د شمالي وزیرستان د مارکیټونو او دوکانونو مالکانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د خپل ځمکې حواله کړي او د مارکیټونو بیا جوړولو لپاره د ورته معاوضه ورکړي. دا غوښتنه دوی تیره ورځ د خالی په ورځ ماښام د شمالي وزیرستان نه راغلي متاثرینو د جمعیت اسلامي د امیر سراج الحق سره په ملاقات کې کړې ده. نور تفصیل ریاض موسی خیل راکوي.
د جرګې وینا وا چې حکومت د شمالي وزیرستان اپریشن دوران د میرانشاه او میرعلي بازار په زرګونو دوکانونو وران کړي او اوس په دغه ځمکه سرکاري پارکونه او د خپل خوخي مارکیټونه جوړول غواړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د شمالي وزیرستان مارکیټ اونر اسوسییشن صدر جمال الدین وینا وا
موږ ته حکومت وایي چې زه تا ته شپږ مارکیټونه جوړوم چې پاګه 2700 د کینې او موږ چې قیمت دی کینې 10-12000 دوکانونه دي چې قیمت دا بیا د چا لاس
تنظیم نائب صدر حاجی بوستان اوے کو حکومت مونگتا دا مارکیٹونو اختیار را نکڑو او پخپل خوخای دکانونو جوڑ کړو نو دے سر بسیم کی خان جنگی شروع شی.
مونگ دے حکومت دا خاص کوي چې خپل خو چې سوشل او وشول خو بکی چې اوس چې مارکیټینه کوم جوړیږي نو هغه د فراد خورې او د مارکیټونو ولا کسان چې دي هغه نه د پښتنه او شي او هغه ته د زناور کړل شي هغه ته د جوړولو په بنیاد خبر ور سره وشي.
همدار از د مارکیټ اونر اسوسییشن جنرال سیکرټری سخی رحمان اوه ک حکومت پارکونه جوړوي نو بل زید جوړ کړي او د غلړ کې دي د غیر متعلقه خلکو سره د مذاکراتو په ځای زموږ سره مذاکراتو کی
دا نور چمنونه جوړوي او نه دای باقی چه پکې جوړوي یار باقی چه کې جوړوي ال تخپل سرکاري زمکه دي چنیولې دي قبضه په کړی ده په زرګونو کیلومتر زمکه دي نیولې دي پاکې جوړوا پارکونه. نو دا فریاد لاره غلیو چې دوی خبرې دي چې یو خو دې زمون سره خبرې شروع کی زکه چې تاوان زما شوی دي زمکه زما ده که سپې جوړوي که نه جوړوي ما تخپل زمکه په والا کا غیر متعلق خلکو سره خبرې ما پې کا او بل مطالبه مو دادا چې مونږ ته د خپل زمکه په خپل په لاس کې راکې مونږ ته کدا یو ځان را کوي ډیره بخایي ک نه را کوي نه دې را کوي مونږ به د خپل اباداو خو
د شمالی وزیرستان د متاثرینو د مسلو په حق لا چې مشال ریډیو د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق نه تپوسو کو نو دوی چې د خلکو د ملک او کام د پاره قربانی ورکړي دا او د دوی د مسلو د حل کولو د پاره وا ټولو متعلقه چارواکو ته आवाज رسوي. دی وایي
دوی موقف مونږ واوري دا د خوري خو مالکان دویری لہذا زمون موقف هم دا چې د دوی د خخ مطابق دی ال تکي دوباره آباد کاری وکړي شي دی باندې با مونږه په سنټ کې وان په خبره کو خیبر پختونخوا گورنر سان په خبره کو وزارت داخله سان په خبره کو او د دی په معاملاتو کې کومې ادارې انوال دي او کومې محکمې انوال دي دا ټولو چارواکو سبا په دی باندې منګه غړیګو.
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې پروس کال جون میاشنا د وسلوالو په ضد ضرب عذاب اپریشن پیل شوې دي چې لوجې په لکونو خلکو د سیمینا کړه کړې. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر ویل دي چې د یادي جنسې زیاتره سیمې له وسطوالو پاک کړل شوی دي. بیا هم د غسیمو ته د بیکور شو خلکو د ستنېدو بهیر په ټیک توګه نه دی روان. په اسلام آباد کې د مشالېډو خبريال احمد الله سره د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر خبرې کړې دي. نو محمد الله دا غنه په سر کې پوښتلي چې د شمالي وزیرستان څومره علاقه له وسطوالو پاک کړل شوی ده. نوموړې په جواب کې وایي
شمالی وزیرستان کے تقریباً کم و بیش 98% علاقہ کلیئر دو. حقیقت خدا کا دے چکم پراسس دا دے واپس ہے آغا بالکل سلو دے بار بار دا خبرات دے متصرین طرف نہ ہے دو دے عوام طرف نہ ہے دو یہ جرگی طرف نہ دو چے دا پراسس دا جوت تقریباً کم و بیش میر دا دیمان دا چوال میش 15000 پر ڈے وتے لکھری چا ہر اور 15000 خاندان واپس کیجی خوب ہر ہر چھدر زرا ہی ہیں بیا ہے دے او چھ امید پیدوش اے میش پلا رہے ہا مشورہ دا دو چے دے کا جوری نہ وخلا تر دے میرا شان دا علاقہ دا پوال سٹیپ کے دادا رونا شی.
مزید سے دا یو منتخب ایم این اے پہ حیث باندے ستاسو سفران وزارت شو یا دا خیبر پختونخوا گورنر یا فوج سرم پدی حوالے سر سے خبری شوی چی ولی دا خلق زر تر زر خپل سیمو تن لیگی.
بالکل مودی جوشی سر ملاقات شو اغه سر مودا خبر وکړه چې دا د میر د عوام زخمی نه چې کیم دی یا دا تکیم پرشنی ورسدل کیم نقصانات یو شول دغه واحد لار دغه دو چې نن دا په عزتمنه طریقه سره تو سر زر واپس کیسته دا ټول ګیلې منو پدا کې ورشي. اغه یو دا شنوکا چې نذیر خان فلحال موجودگی میر چې داخل کرو علی دل کې د بجلې تنظیم نشتا دی بی تنظیم نشتا دی سکولې تنظیم نشتا اسپیټالې تنظیم نشتا میشه داخل رو علی په داخل کو د میشته شګي گورنر سره میش تقریبا سل قسم جرګا وشول جرګه کې میز دا حوالې ډیماند دا کړې چې متاثرین د بازار ته ځرو پاشي د سفر منیسټر سره د میز میټینګ شوی دی.
تر دې دمه د کوم کوم سیمو خلک چې دیغه واپس تلی او په څومره تعداد کې دا کورنۍ تلی دي؟
کم بیش 15,000 لگ بھگ داس خاندان تلی دی چھپا کے دے سپینوام تحصیل دے مرلی پتارا بندے چکم داغا ششی خیل کم دائے و سلام دی خیل کم دائے داغا کمینا تلی دی نمبر ٹو کے ایش دے خشور طرف تا چکم علاقہ دو سنہ صفحہ آکے تلی دی ایس مرسی خیل کم دائے و حاکم خیل کم دائے دے وپاسی سیلان شوائے خویا تلی دی کنا
سیمہ کے چکم بازارون وران شوی دی یا سکولون یا اسپتالون یا نور کم زیان چی دی دوبارہ آباد کاری دا پارت سے کوششون روان دی
مخبل دا 500 ارب میں ڈیمانڈ کرائے دے شمالی وزیرستان چکم دا بزور تا نقصان رسدلائی دائے یا دکانه د نوکته 500 ارب ډیمانډ میسته لري چې دا ری پیدا ملاو شي او کوشش میز دغه کی چې پدا کې درې غا جوړ شي کمیټې چې وادي آرمی طرفه وي وادي پولیټیکل انتظامی طرفه وي وادي عوامه طرفه وي نو هغه په موجودګی باندې ان شاء الله حقو حقدار ته ملاو شي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو زموږ خبروري د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د دغه ویب سټ د لارې تاسو موږ ته زموږ د پروګرامونو په اړه خپلې مشورې او تجویزونه را لېږلی شئ. موږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو په رڼا کې خپلو پروګرامونو ترتیب ورکړو. د خبرونې په دې برخه کې د کرن خان په آواز دغه سندره وره. اوریدونکو دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سحر نه نیمه بجې شوې دي. د دې وخت مهم خبرونه اورئ. د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د بارونو چارو د وزارت ویان د معمولي وی خبري غونډې ته ویلي د کمیشن غونډه نن کیږي چې پکې به د دوړو هیوادونو د خزانه د وزیرانو په ګډون لوړپوړي چارواکي برخه اخلي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی له افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې کړې دي. دا امریکا دا جیولوجیکی سروې دروایي د 15.9 درجه زلزله د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي. په دغه زلزله کې تر اوسه د ځانی او مالی تاوانونو په اړه راپور نه دی رسیدلی. د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د خوېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسیدلی دی. ویل کېږي شاوخوا 100 نور کسان تر اوسه لا درک دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار یا برما په کچین ایالت کې وشوه. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې برسلس په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي. دغه کسان لس ورځې مخکې پر پیرس د شو ترهګرو بریدونو په تړاو د پلټنو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوي دي. د مصر ولس تیره ورځ په هیواد کې د پارلیماني انتخاباتو په دویمه مرحله کې خپل رای ورکول پیل کړی دي او تیره ورځ خوښ یو زر هغه کسانو د یونان او میسیډونیا په پوله احتجاج کړی دی چې د چارواکو په وینا د اقتصادي ګټو لپاره له خپلو هیوادونو مهاجر شوي دي. مهم خبرونه مو اوریدو. اردوونکو، سترګو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار ریاض موسی خیل ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه موږ ته مهمې برخې وړاندې کړي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز خپله اداریه د اقلیتونو په تحفظ لیکلې او وایي چې سویلي آسیا کې یو لویه مسله دا ده چې دلته مذهبي اقلیتونو ته هیڅ تحفظ نشته او د دوی دپاره حالات ورځ پر ورځ خرابیږي. او د دې تازه مثال د تیرې جمعې په ورځ جیلم کې د احمدیانو په یوه کارخانه او عبادتګاه حمله ده چې وجه یې دا ښودل شوې وه. ځینې احمدیانو په کارخانه کې د قرآن پاک بې حرمتي کړې ده. اداریه وایي چې هر څوک پولیس د مذهبي سپکاوي په تور کې د بلوې نه مخکې یو تن نیولې هم وو، خو د دې باوجود را پارېدلې خلکو کارخانه اوسې زله او د هغې په دوی مورز یې بیا هم په عبادت خانه حمله وکړه. خو خوشکسمتي دا وا چې دواړو پیښو کې څه قسمه ځاني زیان نه دی شوی. البته بدمرغي دا ده چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون موجود دی، نو بیا ولې دومره خلک را جمع کیږي او قانون په خپلو لاسو کې اخلي او په داسې وخت کې پولیس او نور ادارې چرتوي. اداري اخره کې لیکي چې دا بده پیښه د وزیر اعظم د هغه اعلان څو ورځې وروسته رامخې ته کیږي چې پکې نوموړي ویلي وو پاکستان کې ټولو مذهبي اقلیتونو ته د عبادت او ژوند تیرولو پوره پوره اختیار دی. خدا رسته پیخه خای چې دلته اعلانونه صرف د بیانونو تر حد وي او په هغه عمل درآمد نکيږي. او لوی بدقسمتي دادا چې تر اوسه صرف د احمدي ډلې ځینی کسان نیول شوی دي او د بلوګرو لخوا هي سوک نه دي گرفتار. د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نوخار کې پکړی خطاب لیک کوي چې پکې نوموړي د وفاق نه د صوبې حکومت غوښتلو د پاره خپل کوشش کولو اشاره ورکړې ده. اداریه د پرویز خټک د خلیلی کی چې سرنګ مو په وفاق د بجلی بقایا جات زیاتولو او صوبې ته حوالگی منلې ده او دغه لړکی په خپل د نیپر عدالت ته تللی وو. همدا راز به د نورو حکومتونو د پاره هم جنگ کوي او دا هرڅه د کال 1903 او یایم د آئین مطابق دي. اداریه مخکې وایي چې د وزیر اعلی خبره د ستاینې وړ ده، خو دې کار د پاره به د صوبې ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو لا یو موټی کېدل وي، ځکه چې دا کومه سیاسي نه بلکې قومي خبره ده او د دې د پاره ضروری ده چې د ملاقات نه وړاندې ټول ضروری هوم ورک وکړي شي او بل ده چې د وفاق نه کمې پیسې صوبې ته ورکړي کیږي د هغې په صحیح ځای استعمال دپاره د هم منصوبه بندي وشي، ځکه چې د تیرو کلونو ترقیاتي بجټ نه خرچ کولو په اړه هم په صوبایي حکومت نیوکې کیږي. اداري اخره کې لیکي چې د دې مقصد دپاره ضروری ده چې یو آزاد او منظم مالیاتي نظام جوړ کړي شي.
رزوردونکو نړیوالو چارو ته پاکستانی ډارنس پاڼې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسطوالې ډلې یا داعش د موجودیت په اړه د راپورته شوو اندېښنو او د نېشنل نومي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د وګړو یې د مخ پر زیاتېدونکو ستونزو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل هارون بچاو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارې نه غواړي خپله توجه په هغه هیواد کې له مخکې څخه د فعالو وسلوالو ډلو پر ځای نویو امنیتي خطرونو درک کولو پلو واړوي. پر ځای د دې چې امنیتي مقامات د دغو خطرونو د پوره جاج اخیستلو لپاره کار وکړي، اسانه ده چې ووایي هیڅ نوی خطر شتون نه لري. پر پیرس د وروستیو تر وروستي بریدونو په تناظر کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ملاتړو د موجودیت پوښتنه لا هم اهمه شوې ده. خو له تمې سره سم د پاکستان د خارجه وزارت بیان په هغه هیواد کې د یادې وسلوالې ډلې د شتون خبره په زغرده رد کړه. پاکستانی چارواکي که هر څه وایي، خو د داعش خراسان څانګه په سیمه کې فعالیت کوي چې یو شمېر جنگي قمندانانو او وړو تر وروستي ډلو ورسره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د لیکنې تر مخه د حیرانتیا خبره ده چې پاکستانی امنیتي مقاماتو ته په قبایلي سیمو کې له طالبانو د هیواد په نورو برخو کې له فرقهییزو تروریستي ډلو ورهاخوا نور امنیتي ګواښونه نه تر سترګو کیږي. لیکنه کاږي په دې وروستیو کې په پاکستانی رسنیو کې دوه داسې رپورټونه خپاره شول چې په هغه هیواد کې د داعش د غړو د موجودیت خبره ترې په ډاګه کیږي. اولنی رپورټ په کراچۍ کې د یو څو کسانو د نیولو هغه و چې غوښتل یې سوریې یا شام ته ولاړ شي او له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. دویم رپورٹ بیا په سین صوبه کې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو په حواله د داعش د یو نیټورک د موجودیت هغو. لیکنه وایي په پاکستان کې د داعش د نفوذ زیاتېده په صورت کې به پر پاک افغان پوله د ناامنۍ او د هیواد په اکثرو برخو کې د تروریستي حملو پیښې زیاتې شي. بلخوا د دی نیشنل ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، له هغه راهیسې چې د امریکا په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی، د عامو افغانانو د ژوند ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسوالۍ د طالبانو لاسو تلویږي، وسلوالې ډلې ورځ تر بلې قوي کیږي او د افغانانو د بیروزګارۍ کچه مخ په ډېرېدو ده، د هیواد حکومت خلکو ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو چاره هم په مشکله کوي. لیکنه وایي د افغانستان وضعیت د سوریې تر هغې بدتر نه دی، خو د خفګان خبر دا ده چې د افغانانو ځوان کول د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوی دی. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویل شوي چې اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو څخه 19% افغانان دي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې ښه او په ترڅ کې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ یوسي، خو دغه پروسه یې هم ناکامه شوه. لیکنه په کابل کې د مدني ټولنې د وفال تن خوشحال روحي له خولې زیاتوي، تر هغې چې افغان چارواکي شخصي ګټې شاته او د افغانستان هغه مخکې نکي، د افغانانو ورځ نشي ښه کېدی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن هم امنیتی وضع ډیره ترنګلې ده، او د هیواد وزیر اعظم پرون ویلي چې برسلز له جدي او خای زر پیښدونکي ګواښ سره مخامخ وي. چارلز میشل خبریالانو ته ویلي دي یریږي چې په برسلز کې به هم د پیرس په شان ترهګر بریدونه وشي. په دغه اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې، د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبې ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو، داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو خاري سیستم، خوانزي او پوهنتونونه باندې د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي، او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی، په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباود هم د بلجیم و 28 کلن اباود څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو
ووجل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی او د اروپایي ټولنې مرکزي دفتر او د ناټو مرکزي قرارګاه هم په همدې ښار کې دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د نیشن رسپانس لیکي په پاکستان کې د پخوانی پوځي امیر ضیا الحق په دور ری حکومت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د یوې الې په توګه استعمال کړی شو چې له وجې تر اوسه د هغه هیواد له مختلفو چیلنجونو سره چې له وجې دغه هیواد د بیلابیلو چیلنجونو سره مخ شوی دی. مقاله لیکي پاکستان باید د ترهګرۍ او سختدریزۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دغه لیکنې مهمې برخې د انیسا اجمل ناور
دی. نیشن ورځپاڼه لیکي د 1990 لسیزې د جنګونو وروستو په عمومي توګه د یوې داسې پر امن او باثباته نړۍ هیلې پیدا شوې وې چې پکې به د خلکو د ټولنیزو اقتصادي حل د انساني انرژي او وسایلو په ذریعه ممکنه وو، خو د مقالې په خبره داسې ونه شول. سختدریزه تشدد په افغانستان او منځني ختیځ کې د جنګونو وروستو راوټوکېده او بیا په نړیواله کچه د ترهګرۍ په شکل کې خپور شو. ورځپاڼه لیکي د امریکا د ستمبر د 11 بریدونو د رد عمل وروستو نړۍ کې حالات بدل شول. لیکوال بیا د برتانیا د جولای د 8 او د هند د 16 ستمبر د بریدونو د یادولو سره وړاندې لیکي چې په دې وروستیو کې زیات زیان رسوونکي یو بل برید د نومبر په 14 په پاریس کې وشو چې پکې ګڼ شمېر کسان ووژل شو. مقاله لیکي له بده مرغه د 21 پیړۍ لومړۍ دوه لسیزې د بدو ترهګرو بریدونو په توګه یادیږي چې پرله پسې په مختلفو هیوادونو کې شوي دي. لیکوال د ټولنیزې او اقتصادي ترقۍ په اړه لیکي چې له بده مرغه په نړۍ کې ټولنیز اقتصادي پرمختګ هم برابر نه و او په ډېرو ځایونو کې غیر شفاف و. د اقتصادي بحران او سیاسي فشار له وجې نفسیاتي ناروغۍ، ناامیدي او د خلکو یوازې کېدل پیدا شو چې ورسره ناسمې رویې ته لاره جوړه شوه. مقاله لیکي ټولو اقلیتونو ته یو بیل ځای ورکول او د هغې د شناخت بحران سختدریزه تشدد ته شرایط برابر کړل، خو په مذهبي نقطو افراطي غورځنګ د موجوده نړیوالې ترهګرۍ تر شا اوس تر ټولو لویې وجې جوړې شوې دي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د اسلام، عیسائي، یهودي، بودھ مت، هندو او نورو مذهبونو پلویان د اسلامي سختدریزۍ په بنیاد تشدد کوي، دلته بیا دا خبره راپورته کیږي چې دا مسله کوم مذهب پورې محدوده نه ده، خو په دې وروستیو کلونو کې مسلمانه ټولنه هم د دې وجوهاتو له وجې د سختدریزه تشدد او ترهګرۍ سره د تړلو خبرو لاندې راغله. مقاله لیکي مذهب د عقیدې په توګه هیڅ مسأله نه جوړوي، خو چې کله دې ته د واک اغیستو د غالب راتللو لپاره سیاسي شکل ورکړل شي نو دا بیا یو مسله جوړه شي. لیکوالی کې د پاکستان لپاره د زده کړې ډېر سبقونه دي. د تیر پوځي امیر ضیا الحق په وخت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ د یوې آلې په توګه کارولو له وجې پاکستان ته زیان رسیږي او هیواد تر اوسه د دې مسئلې د ختمولو لپاره جوګه نه شو. مقاله په پاکستان کې د مختلفو ترهګرو تنظیمونو چې پرې بندیزونه لګول شوي دي او په دا هیواد کې له نوو نومونو سره فعالیتونه کوي په اړه لیکلو سره زیاتوي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد پالیسي جوړه کړه خو عملي کړې یې نه ده. پاکستان باید تېروتنه ونه کړي او د سختدریزۍ او ترهګرۍ د ختمولو لپاره قومي اکشن پلان عملي کول به د پاکستان د راتلونکي فیصله وکړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
ډان رسپان لیکي د پاکستان د پوز مشر او امریکایي چارواکو په دې ورستیو ملاقاتونو کې پر ډیرو مهمو مسلو خبرې کړې دي چې په دې کې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د ځنډ ښکار د سولې خبرې ترې هم شاملې وي. ورسپانې په دغه موضوع اداري خبره کړې ده. ګل ایاز مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورسپانې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا د سفر په اړه اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د فوج د مشر امریکا ته د دویم سفر ته ډیر زیات اهمیت ورکول کېدو. که څه هم نوموړي په موثره توګه خپل ځان وړاندې کړو خو متاثر کون نو. د فوج مشر دا سفر په داسې حال کې کړی چې د حکومت او فوج ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخ شوې وي، خو د فوج مشر او امریکایي چارواکو په خبرو کې دا تاثر د لمنځه ختم کړو چې ګینه د خبرو تر مقصد د جمهوری حکومت پر ضد دي. ورسپان لیکي په دې خبره کې دوی په جزوی توګه کامیاب شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د فوج د مشر ملاقات په اړه سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي وو چې دا ملاقات د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدنې تسلسل وو. په ادارې کې راغلي چې له دې خبرې انکار نشي کېدی چې له امریکا سره دواړه خیزه تعلقاتو کې ډېر زیاتې مهمې خبرې موجود دي، پرته له دې چې په پاکستان کې دننه د فوج او حکومت اړیکې څنګه دي. د دې تفصيلات غیر معمولی دي، خو د فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR په دې اړه ډېری واضحه خبرې نه دي کړي. دا ورسپانې په خبره ممکنه ده چې په راتلونکو ورځو کې د دغه خبرو اترو نتیجې رابرسېره شي. په دې کې تر ټولو مهمه خبره په افغانستان کې له طالبانو سره د ځنډ ښکار د سولې خبرې ترې بیرته شروع شي. پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې مرستو ته تیار دی، خو د پاکستان حکومت په افغان پوله د ترهګرو فعالیتونو په اړه اندېښنې لري او افغان حکومت ته یې وړاندې کړې هم دي. ډان ورسپانې لیکي باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روان کال په لومړیو کې د ځنډ ښکار سولې خبرې اترې نه سبق ترلاسه کړل شي. د سولې خبرې اترې بیرته شروع کولو لپاره ډېرې لارې موجود دي او باید د امن راوستو حلو ځلو لپاره مرستې وکړل شي. که څه هم د سولې خبرو اترو کې په سمدستي توګه کامیابي ممکن نه ده، خو باید دا بهیر جاری وساتل شي. ورسپان لیکي چې داسې هیلې موجود دي چې د فوج مشر او امریکایي چارواکي به د افغانستان بیا ودانۍ بهیر په اړه تګلاره پر مخ بوزي.
د ګلایز راپور مورد اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د ستاره یونس او زرولی په واسه سندره وړاندې.
خدا جدا بن شو
من بے وفا بن شو
د غیر اغیار په کیسو
چری خطا بن شو
مونږه مزل کړه دې په نو یلار د مینې په نو یلار د مینې ز صبر دل نشم بغیر لتا وختنا
هم صبر دل نشم
مونگا کمول نشو نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے ستا دور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
ممی قربا کرے دے او یک هزار دمینے او یک هزار دمینے داستا ملنگ بشما
در باکرم بشما
تا بل خدا یا غوارم
داستا تسم بشما
مونگا پیو بربادے کڑے ادبار دمینے کڑے ادبار دمینے پجار وایو
تا اغیار وایو
لا
تان ناویری گو
تاپ بار بار وایو
خیر دے کمو خیر دوے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو نچکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا دمینے تگی
مونگ شرابو نسکلو
مونگ بجل دل تیڑو پیو دربار دمینے پیو دربار دمینے دم لنگانو پرنگ یوزے بلو بے کو
دما شمان پر
زانگو یا بل پوڑا لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے
دولے مکڑ لہیرے
نبی لوزو نہ کہو
د خبر جنسه باړی تاسو ته نشوي خلک ګلمندي چې ډیره مودو شو چې حکومت له خوا د دوی دوران شو کورونو د بیا جوړولو سروې روانه ده خو تر اوسه پکې چاته سماویزا نه ده ترلاسه شوې. دی وایي چې په کومو قومونو کې سروې سر ته رسیدلې ده نو باید زر تر زره دې دغه خلکو ته معاویزا ورکړل شي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواری د چارواکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې را لیکلې دی.
د خیبر جن سید باړې به کور شوی خلک چې په دې ورستو کې خپل سیمه تاسو ته نشوي دی وای چې په کوم کې بیلو کې د حکومت لخوا د کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل شوی دا نو باید په وخت ماویزه ورکړل شي چې خپل کورونه پرې بیا جوړ کړي. په دې حق له د باړې کاخلو یو تن مشر عبدالمیران پرې د مشال ریډیو ته وای
کور زما وران دی چې کوم قومونو سروې شوی را برای مهرباني دغه تره مویزا ورکړل شي کورونو ته په سړکونو باندې نظر سنی وشي بجلی باندې د نظر سنی وشي په اوبر نظر سنی وشي. اوس موسم بالکل یخ دی چې کم مشومان دي واغه د کم مصیبت سره مخامخ دي ولې چې هغه بیمار شول د سپټلونو بندوباسي نشته لري بستري څه شری ورکړل شي.
او د باډې شلو برسمی او تن ګل زمان پر دی وای
ډیرو خلکو کورونه وران دي او جمع روغه او څه مدد اوسه پر وسه شوی دی نه د حکومت طرف نه انداسي وته چې د مدد کوو انداسي پیسې منځوريږي خو په خلکو ته وایو روپین ته وسپرنه نه ملو شوې.
او د باړې مربت پرې دی د خپل ستونزو په اړه وویل
مو مشمون ټول بیمار دي ساړه دی کورونا مران دي او بازار بند دی کنه خیمه شولې اسپاتولونه شول او د سکولونه چې مله کولو شي مشمون هم داسې به تعلیم غاټ شول.
او د باړې سپاه کبلی او مشر ملک باز هم خپل مشکلات بیان کړل او وی ویل
کورونا وران دي او بنش ترای ونه رمی والی دی ترانسفارمر وړی دی چې چرته خصمونه په کلیو کې هغه را خبره چې لټکړی دی او شایم درای پرې ښای شایم نشته خو بس مې را خبره ورو چې خپل کورونو په ارمون دی.
د خیبر جنسې د باړې د خلکو د کورونو د بیا جوړولو د ماویزې په حق لمشکله د فاټا سیکټریټ د بیا بحالې څنګه مشر یوسف سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې باړه او تیرا ډېرې پراخه سیمې دي او زموږ کمیټې پکې لګیا دي چې څومره زر سروې مکمل کړي نو خلکو ته به یې ماویزې ورکړو.
ټوله خلانه ده شوی کنه کوشش ته چې څومره زر وشي نو روزانه بس باړې کې نه کې پیراو کې نه کې.
د فاټا سیکټریټ د بیا بحالې څنګه چارواکي وای چې مکمل وران شوی کور لپاره به 4 لک روپۍ او نیم وران شوی کور لپاره به 1,60,000 روپۍ ماویزه ورکول شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی.
د فرهاد شینواری رپورٹ تصور اوریدونکو سرزو د کرخه غاړه ننګرهار ته چرته چې د ننګرهار د برېښنا شرکت وای چارواکي وای چې په یو شمېر اشخاصو دولتي ادارو باندې په سلګونه میلیونه افغانۍ د برېښنا بلونه پاتې دي چې د برېښنا د پرمختیا چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړې دي. نور حال جلال آباد د مشالېډو خبريال باز محمد عابد راکړي.
د ننګرهار د برېښنا شرکت رئیس محب الله مومند وایي چې په دغه ولایت کې د یو شمېر اشخاصو په ګډون ځینو ادارو د برېښنا بلونه نه دي تاویل کړي چې په سلګونه میلیونه افغانۍ پوره وړي دي. د هغه ادارې په ګوته کوي چې د نورو ادارو پرتله د برېښنا له شرکت ډیر پور وړي دي.
مختلف اشخاص دي خو ډیرې زموږ پیسې چې دي په دولتي ادارو باندې. هغه اداره چې زموږ د برېښنا د ریاست نه ډیر زیات قرضاله ده، د کانال محترم ریاست ته، قصر شاهید ولایت ته، او د شهرواله محترم اداره ته. موږ په فعالیت باندې کاملا تاثیر لري، فوق العاده تاثیر باندې لري. موږ همدغه پیسې راټولو او بیرته په همدغه تفصیل او پیشرف باندې مصرفو. نو که چېرته زموږ دغه پیسې په خپل وخت را نه کړشي، کارونه هم دخل نه وځم سره.
یو تن مدني فعال ډاکټر اسد الله خالص هم د دولتي ادارو نغواړي چې د برېښنا د چارو د پرمختګ په خاطر دي د برېښنا شرکت ټول پورونه ادا کړي.
ټول په دې مکلف دي، دا خو په دې مفهوم نه شول لوړ پوره چارواکي او ته په دې ډاډه چې ولا زه دولتي سړی هم، زما اداره دولتي ده، څه دي د برق مصرف کوم او بل دی ورنکم، دا غلطه خبره، غلط ذهنیت ده.
سره له دې چې د برېښنا شرکت د بیلونو په غټو پوروړو کې د ولایت مقام او شایي مانې هم شامل ده، خو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خلکو غږ کوي چې د برېښنا بیلونه تعویل کړي.
1400 میلیون افغانۍ د برق نه دی ورکول شوی په ننګرهار کې. نو که دا برق بل تاسو ورکړئ، نو ستاسو بچو ته به د کار زمينه مساعده شي. په دغه باندې موږ حصار شاهي پارک ته موږ به برق وغځو، فابریکې هم فعالې، زرهه او ځوانان ته به د کار زمينه مساعده شي.
د ننګرهار د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې دوی د ولایت په اداري مجلسونو، رادیوګانو او ټلویزیونونو کې په څو ځلې د برېښنا د بیلونو د تعویلولو غوښتنه کړي، خو نه پرې دولتي ادارو او نه هم پرې هغو اشخاصو غوږ ګرولې چې د زر او زمین خاوندان دي. دوی وایي چې که په دوه اونیو کې ټول هغه صارفین چې د برېښنا د بیلونو پوره وړي دي تحویل نه کړي، نو دوی به د هغوی بیلونه سرنوالۍ او قضایي او عدلي ادارو ته ولیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
بچه خان سکول چرسده که ده ماشومانو یو کلتوری میله شوا چه پکه ده سکول زده کون کو ده نندرتون ده لاره ده پختنو پا کلتور تاریخ او ده خان عبدالغفار خان بچه خان ده پختنو لپاره ده مبارزه پا بلابی لوڑا خونو بانده رناوا چولا. زمانگه همکار شبیر احمد جانم ده غنده تور غلی و منگتا راپور راکی.
د چرسدی باچا خان سکول کې د دغه سکول ماشومانو د نړیوال کلتور ورځ په مناسبت یو میله وکړه چې پکې د پښتنو د کلتور بیلابل اړخونو باندې رڼاګانې واچولې شوې. دغه ماشومانو د خپل هنرونو، خاکو او تقریرونو په ذریعه د پښتنو په تاریخ د باچا خان د پښتنو لپاره کړې مبارزې وړاندې کړل. د دغه سکول پرنسپل می سمینه مشال لیډو ته ویل،
د دې مقصد دا و چې موږ خو یو دای چې د دې ثقافت نه خلک خبر کو، او بل خبر دای چې چونکی زمنګ د باچا خان په نوم نه دا غي یو میشن ویجنو چې دا مخفړمان د لړ شو د پښتون قوم د بچی چې دلته کوم سبق وي، اغوی ته یو اغوی سره یو خدمت کول، دغه ته یو سپورټ ورکو. زمنګ ماشومان ته هر سار چې کوم اسم لیکيږي پاګه کې موږ پروپرلی د باچا خان د تاریخ سره ریلیټډ چې کوم خبرې دي دا غي څه مقصد او اغید اتم تشدد په بار کې صدقه کړی.
د پنځم کلاس ماشومی روبی فضل چې په دغه پروګرام کې رجنکو د تعلیم په اهمیت باندې یو خاکه کې د خپل هنر خود نه هم وکړه، وای چې داسې پروګرامونه دوی ډیر څه زده کوي.
یو دا ضروري نه چې سره په لکان تعلیم وکړي، بلکې چې نه کوم هم تعلیم حاصل کړي. او نور دا چې راو زمونږ سکول کې کوم اکټیویټیز کې د کلچر بار کې کوم څه نو موږ هغه کې خپل هنر هم زده کوي. انور دا سکول اکټیویټیز را باندې هم
د لسم کلاس رحمان الله وای چې کتاب سره سره دا سې کلتوري هلې ځلې ډېر مهمه دي.
کم چې ماشومان دي دا چې یو شان سبقونه وي، لکه مطلب دا بوکونو ته ګوري نو دې سره بورم شي سره، او نورم دا اکټیویټیز د یو کس ابیلیټی مخ کې راولي او د دې سره موږ خپل کلچر نه خبر شو.
د دغه سکول پرنسپل وینا وا چې باچا خان سکول کې دوی صرف د بیوس خلکو بچو ته خودنه کوي، او شتمن خلکو نه غوښتنه وکړه چې په دې خدمت کې دوی سره مالی مرستې وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د شبیر احمد جان راپور مورده اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د ګلپانې په واسه سندره وړاندې کوم.
رنگ